د سهار 10 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کې ورته چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي یووالي حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې ساپینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام خبرې وشي. په سمنګان کې پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمو د مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پر د حمید کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې خغلی کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې خغلی غنی وویل چې د پخوانی حکومت کې د خپل اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته کړه چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو.
او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کازی سب ضرورت درلو ما ویلې سر وړي او ما غوښتنه م همداده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل هیله مند دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. ښاغلی قاسم یار ویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبري او پریکړې وشي. په سمنګان کې یو انجلۍ ویل چې ناسکه پلاری وربندې له سلورو کلونو راهیسې جنسي تیری کوي او وسله هغه پلاره یو ماشوم هم لري. دا تلس کلن انجلۍ د سمنګان په رباتک سیمه کې وسی او دا خبرې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي سو ځلې اړوندو ولایتي ادارو او قومي مشرانو ته شکایت کړی خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اوریدلی. خو د سمنګان امنیه قومندان جنرال مسعود باقر وایي چې د دې انجلۍ ناسکه پلار نیول شوی او ترې تحقیقات دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 12 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتقیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو دغه 12 وسلوال پرون په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني 25 پوله، یو اروپایي یورو 22 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 95 پوله او زر پاکستاني کلداري 499 افغاني. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي مسؤلیت دی. په عین حال کې جان کیری کړې ویل امریکا لوړاندې د سوریې 20,000 کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 میلادي کال په مالی کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي چې سږ کال به څه باندې 1,000,000 کډوال ومني. شتاین مایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جانکاري ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دی چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري که نه. د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي چې یوکیا امانو پرون دې ساحې ته چې د پرچین په نوم یادیږي ولاړ. پرچین هغه لانجمنه ساحه ده چې د ایران او شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې خورا مهم ځای درلود. د پرچین له تاسیساتو څخه د ښاغلي امانو د لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ایراني رسنیو دا لیدنه تشریفاتي بللې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسي موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري، خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحاني دغه راز ویل تهران به خیل امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتبا بندیان کړي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جسن رضایان هم شامل دی، چې په عین حال کې ایران هڅه کوي له امریکایي زندانونو ایرانی بندیان خوشي کړي. په دوی کې ځینې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د اپوزیسیون مشر الکسی ناولنی د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې ویل
له هر څه مخکې غواړم ووایم چې زموږ ګډه مبارزه د حاکم ګوند د متحد روسیې د ګوند پر ضد نه ده، دا حتی د ولسمشر پوتین پر ضد مبارزه هم نه ده. دا د هغو خلکو مبارزه ده چې په نادودو پوهیږي او باور لري چې دا حالت د هغو کسانو پر ضد بدلېدای شي چې ښه پوهیږي چې ناروا روانه ده، خو فکر نه کوي چې بدلون ممکن دی.
په ځینو شعارونو کې لیکل شوی و چې پوتین یو بیوروکرات دی، درواغ او غلا نور بس دي. او ځینو لارون کوونکو د بوریس نیمسوف عکسونه لیږدول. نیمسوف د روان کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې په ډزو وژل شو. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي.
سیاست د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسيونو په اسمان دي مطرح کړي دي.
په ننګرهار کې له 2000 تر 1200 پورې کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي والی وایي.
باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لاحیه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومه کورنۍ چې بیځای کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
سیاسي تحلیل کوونکي وایي په پاکستان کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه نه دي کم کړي.
یو ګوریلا جنگ شروع دی، دا ګوریلا وار کې بیا دا سنتاتیک کیږي او دا ډېر مشکل هم دی یو حکومت لپاره یا د ټول.
نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. ولسمشر غنی له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ګډه مرکه کې دغه زیاتونه وکړه چې دوی به د هیواد له سیاسي مشرانو سره د خلکو هیلو ته په پام سره چلند کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دا همغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره همکاري کړي د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو په د حامد کرزی پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلی کرزی وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. خاغلی غنی په پرونی ځنګړی مرکه کې څرګند کړ چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراتو دفاع کوي او زیاته یې کړ چې د هغه محل پخوانی ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکاري تمه لري.
زه چې نو کیسه کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود. په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي. او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزی صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر بورې او ما غوښتنه مهم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکاري غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسماندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ورسار زوګانی تر سره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همدراز د خپل ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پخې اوس روغه شوې ده.
ومردل چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو څخه غوښتنه کوي چې د ملي والی حکومت د همکاري لاس ورکړي. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې شغلی غنی ویل دی په پخواني حکومت کې د خپل اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته کړه د هغه وخت پخواني ولسمشر ته د همکاري لاس ورکړي او دوی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. دغه مرکه نن سهار د توبو جو په خبرونه کې خبره سو نن مبشینې د ازادي راډیو په خبرونه کې بیا هم اوریدل سي. دغه مرکه کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پانه هم واوري چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د ناامنیو له کبله شایي په دې ولایت کې له 2000 نیولې تر 2200 پورې کورنۍ بې ځایه سوي وي. چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. شاه محمود شینواري له جلال آباد ته رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شمه پورز د اضطراری کمیټې بیړنۍ ناسته جوړه کړې و ترڅو په دې ورستیو کې د ناامنۍ له امله داخلي بې ځای شوو کورنیو سره مرستې ترسره شي. نوموړي وویل هغه لومړني ارقام چې د تر رسیدلي تر اوسه له 2000 نیولې تر 2200 کورنۍ د جنگونو له امله بې ځای شوې دي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 3000 نه تر 2000 پورې فامیلا کېدای شي چې بې ځای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه سیخي. خو باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لاهیه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کوم کورنۍ چې بیجای تیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
نوموړي وویل دې ډلې شاوخوا 15000 کورنۍ سره مرستې شوي او هغه کورنۍ چې لومړنۍ مرستو څخه پاتې دي هغه ته به هم په نږدې وخت کې مرستې ورسوي.
او یو ځل کورنۍ ته خوراکي توکي او نور د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه ته ورکول شوی دی او دا لړۍ ادامه لري. نن پرې باور چې رخصت انده ما دې ټولو دوستانو غوښتنه وکړه چې موږ دغه سی یو راپور لرو چې ځینو خلکو شکایت دی چې موږ سره کومک نه دی شوی. نو ما د نو غوښتنه وکړه چې باید کینو او اساس سره ووینو د دې ارقامو واخلو. نو هغه معلومات چې موږ سره شریک کړي دي، هغه پروسیجر چې موږ مخکې وړو دغه په رڼا کې کومکونه زموږ ادامه لري، یعنی 5000 کمې کورنۍ نه دي او نور به هم دا به ممکنه دا تعداد زیات شي.
له دې وړاندې یو شمېر کډوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي وو څنګه چې لازمه ده په هغه ډول مرستې له کډوالو سره نه کېږي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې ساحې چې دوی ته سپارل شوي دي د رسنیو پر وړاندې په شفاف ډول مرستې رسولي دي، خو نوموړي د ځینو کډوالو شکایتونه تایید کړل چې په خبره یې مناسبې مرستې ورسره نه کېږي.
چې مرسته اخلي یا ګرځي را ګرځي ډېر دوی ستړي کېږي، د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بېځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کېږي.
بلخوا د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فخرزي وویل چې دوی د مشترک ټیم لخوا کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې دوی امکانات لري او هر څومره کورنۍ چې سروې شوي دوی ورته پوره امکانات لري.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته. دغه ټولو خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته یې رامعرفي کړي، موږ دې ته حاضري چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بېځای شوو کورنیو سره په مرستندویه ټولنو داسې محلغه کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. دوی وایي د دې عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بېرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس با اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز حمله او د دې حمله په اړه خبرګونونه ته ځانګړي کړي دي. جهان اونیزه په لومړي مخ کې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې برید په خپل د آی اس آی کار دی. په مطلب کې ویل شوی چې آی اس آی دا حمله د دې لپاره په پیښور کې وکړه څو د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې د افغان حکومت د شکایتونو جواب ولري او نړۍ ته وښيي چې پاکستان هم د تروریزم ښکار دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان د دې حمله پلان پر افغانستان اچولې ده، خو د شنونکو په حواله ویل شوی چې افغانستان په نورو هیوادونو کې د داسې حملو د پلانولو واس او نیت نه لري. د لیکوال په باور پاکستان غواړي په دې ډول حملو سره د نړیوال ټولنې ذهن بل خواته واړوي. په پیښور کې د هوایي ځواک پر اډې د برید تر شا د پاکستان موخه دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول حمله د غندلو وړ دي، خو د لیکوال په باور د خنده خبره دا ده چې پاکستانی چارواکو ویلي د حمله په افغانستان کې پلان شوی و او مخالفین د افغانستان ور اوختي وو. په سرمقاله کې راغلي چې د حمله په داسې حال کې کیږي چې امریکا پر پاکستان خپل پوځي مرستې زندولې دي او پاکستان غواړي چې د مرستو ته تجویز پیدا کړي. د ورسپانې په باور دا حمله په پیښور کې د پاوز پر یو خونځي حمله ته ورته و چې هغه هم خپل پاکستان پلان کړی و. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې به په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان څخه شکایت یو ضروري امر دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې باید افغان چارواکي د پاکستان له لاسوهنو په جدي توګه د غونډې ګډونوالو ته شکایت وکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د پاکستان پوز او استخبارات د ترهګرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناامنۍ ته لمن وهي او افغان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه جدي موقف غوره کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې داعش ډلې د ننګرهار په درویو ولسوالیو هڅ کمینه اچین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلې دي او له دې کبله په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخه پاتې سوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په دری ولسوالۍ کې له تیرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 5500 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکمې نه کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا اته پنځوس ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې د دغو ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکمینه، سپینغار، خوږیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټي کوټ، مومندري او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسکونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آریانیون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره دې د دغه غم وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کمینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرې ځدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې ان شاء الله موږ به دې پوسټ هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او دا چینو د هسک مینې لپاره هم ان شاء الله ډیر ژر دغه لپاره هم عین پلان چې دلته عملی کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسی جرګې غړي وایي وسلواله ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هیواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي، څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هیواد په آبادی کې رغنده ونډه واخلي.
ممردل چې په ننګرهار ولایت کې د امنیو د زیاتېدو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله په لسګونو ښوونځي تړلي او په زرګونو زده کوونکي له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې پاکستان د داعش ډلې او ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې چې دغه دوی ډلې په خپلو کې سره جنګیږي. په پېښور کې د پاکستان د هغوی ځواک پر کمپ د پاکستاني طالبانو تر حملې وروسته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال کمزوري سوي خو په بشپړه توګه لپشو نه دي ولیدلي. پاکستاني طالبانو دا برید په داس وخت کې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاو ادعاوې پکښې کوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم پاکستاني طالبان په دې وروستۍ کې د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پخو نه دي لوېدلي او لا هم د هدفي بریدونو وړتیا لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بېره سیمه کې د هوایي ځواک پر یو کمپ برید وکړ چې د وسلوالو په ګډون پکې 30 کسان مړه او تر 150 زیات ټپیان شول. د پوځي چارواکو په وینا د غبرید پوجل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک شپږ ویش غړي، څلور ملکیان او 14 بریدګر شامل دي. دا په دې وروستیو کې په پېښور کې پر امنیتي ځواکونو تر ټولو ستر برید انګېرل کېږي او په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د هغوی د ځپلو ادعا کوي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم برید ته په کتو په دې باور دي چې پاکستاني طالبان په پوځي عملیاتو کې کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پخو نه دي لوېدلي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه وقیل یوسف زای چې په پاکستاني او افغان طالبانو کې ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
زما خو خیال دا دی چې د مینا بازار د واقعې نه بعد او بیا په 14 دسمبر چې د APS ته مواقع شوې وه د هغې نه بعد د ټولو نه غټه کاروایي ده، خاص کر په دې تناظر کې چې دغه کم انسټالیشن باندې دوی حمله کړې ده، دا انتهایي د اهمیت وړ ځای دی. دغه اساس علاقې ته د دوی رسېدل بیا تفسیر کې مقابله کول دا د دوی نصرت دا چې د پالیسۍ د تسلسل اشاره ورکوي بلکې دا د عملا ثابتوي دا تناقض لري چې هغه نصرت دا چې عام وګړي او ولس په نخه کې بلکې هغه امارات هم په نخه کې کم چې د سکیورټي په اثر کې وي چرته چې انتهایي حساس ژوند وي نو دا نه نه یو واضح پیغام دی چې طالبانو دا ثابته کړه چې موږ نصرت دا چې موجود دي ورکه زمونږ قوت او صلاحیت هم برقرار ده.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او همداراز افغان پولیسو سره په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو او د امن لخر پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې پاکستانوي پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د زربیازت په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځي دا کوي چې د شمالي وزیرستان چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې او د نورو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي نوې سلنه برخې له ترهګرو پکه کړي او د هغوی نتورک له منځه وړی دی. خود قبایلی چارو سارون کې او وزیرستان میشته خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په وزیرستان نو کې لا هم طالبان مو جدي او فعالیت کوي.
دا ټیک ته چې اپریشن زربس سره د دې چې څومره نتورک واغه پورا کمزور شو خو دا سره نشي ویلای چې دا بالکل ختم شوی دی بلکې نه صرف دا چې قبایلی لکو کې بلکې دا کته وګوره نو پورا ملک کې مونږه کتل راځي کې اټیکس کیږي یک دوکا مطلب دا دی چې دا خود یو ګوریلا جنگ شروع دی دا ګوریلا وار کې بیا دا سنت اټیکس کیږي او دا ډیر مشکل می دا یو حکومت لپاره یا دا ټول کول
دا یادونه وردا چې د پاکستان امنیتی ځواکونو ترغیب ورسته په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د دوی ترمنځ مذاکرات به نتیجه پاتې ورسېدل او همدارز وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې پر هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي سرتیرو په ګډون په کې دیش تنو وجه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز جان کاکوزی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د کندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې بشپړ امنیتي خو نه شونځیسته نه کلینیک او نه د ژوند نوري اسانتیاوي اوریدونکو په دې ولسوالۍ کې د ټولنیزو خدماتو د پراختیا غوښتنه کړې ده. میراجان خپلواک له هلمند د ناوی ولسوالۍ ته غزیدلې سړک ډیر خراب او کندو کپر دی او ریدونکو دغه سړک د جوړېدو غوښتنه کړې ده. محب حق دوست له هرات له افغان حکومت هله کوي چې هر ډول کیږي د سولې لارې چارې ولټوي ځکه له جګړه پیدا کیږي. رحیم الله مقدس بیا له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې چې هر څنګه کیږي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر امکاناتو غور وکړي. محمد امین مصدق له کابل لیکلي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له دې وروسته د دشمنانو په خبرو خطا نسي او له خپل دولت سره دې د سولې خبرې وکړي. مصطفی له خوسته د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د لوی اختر په مناسبت له جنگ لاس واخلي. محمد ظریف په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر نه ده، نورو کښتونو ته بازار نه پیدا کیږي، دوی له مجبوری کوکنا کوي. او فدا محمد شاکر بیا په خپل پیغام کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې خپل منځي اختلافات ته اشاره کړې او لیکلي چې د دغو اختلافات له کبله د سولې خبري وځندې دي او ریدونکو لیکلي چې طالبان باید نور د پاکستان امر ونه مني.
دا وستا سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلی جلی و تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه د ماشام تر او بجو هر ورځ دوام کوي. او اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانه افغانان د جګړې له ډګره تښتي او د اروپا پر لوري خطرناکه لار وهي تر سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي. نجیم رحیم وای کله چې دای اوس په کندوز ښار کې شاوخوا سترګې غړوي ځان تنها احساسوي. د هغه ملګری احمد علومی چې د ښار په مرکزی برخه کې د عکاسۍ دکان درلود هر څه وتړل او د کورنۍ له پنځو غړو سره د اروپا پر لوري د ایران پر دښتو مزل ته مخه کړه. د دکان اصلي مالک خالد غزنوی چې د علومی استاد هم پریکړه وکړه چې خپل دکان وپلوري او د خپل کورنۍ له اتو غړو سره د هغه پر لارې پل کېږدي. د رحیم بل ملګری عتیق الله هم چې د خوراکي موادو یو پلورنځی درلود هغه یې وتاړه او له خپلې میرمنې سره ایران ته وخوځېد. فیروز احمد بل گاونډي و چې لیسه یې پریښې وه او تېرونه یې له ترکیې ورته ټیلیفون کړی و او ورته ویلي و چې اروپا ته په لاره دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا دا ټول په تیرو دو اونیو کې په کندوز کې پیښ شول. د کندوز اوسیدونکو لکه د افغانستان د نورو برخو د اوسیدونکو په څیر غواړي چې اروپا ته د تلو وروستی چانس له لاسه ورنکړي. نیویارک ټایمز لیکي روان کال په تیره بیا په وروستیو اونیو کې د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شوی چې اروپایي هیوادونو ته روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د احصایو له مخې د هغو کډوالو شمیر چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي 1,515 تنو ته رسیږي چې په سلو کې 150 سوریایان دي چې افغانان په سلو کې 15 برخه جوړوي. میډل ایست آنلاین خبرونه د افغانستان په اړه دا پوښتنه چې آیا موږ کولی شو جګړه پای ته ورسوو تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. 13 کلنه حادثه چې د 12 ټولګي یوه بااستعداد زده کوونکي ده له ځان سره فکر کوي چې آیا بشریت دې توان لري چې جګړه پای ته ورسوي. د دې مقالې لیکوال ډاکټر حکیم وایي دی هم په دې شک کوي چې د بشر خصوصیت ته په پام سره هغه دی وکړی شي چې جګړه بند کړي. لیکوال وایي کلونه کلونه داسې انګیرل چې د تروریستانو د کنټرول لپاره ځینې وختونه لازمه ده چې جګړه وشي او د همدې فرضي په اساس دا به بې ځایه وي چې هغه ختم شي. خو پر دې سربیره د له حادثې سره خپل احساس شریکوي چې کله د هغې راتلونکي ویني چې خشونت ورڅخه لاس نه اخلي.
لس نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپین اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. ټاکل شوی چې په راتلونکو 100 ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. په سمنګان کې یو انجلۍ ویلي چې ناسکه پلار یې ورباندې له 4 کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلار نه یو ماشوم هم لري. دا 13 کلن انجلۍ د سمنګان په رباط سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دي چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري کنه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنز پر اټومي موضوع د ورسته موافقه ملاتړ کوي. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې ورسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدئ. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر خو ترغه مخ کې یو راپور لرو. یو مراکشي وګړي چې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي شوی وو په مراکش کې نیول شوی دی. د ټوریزم په تور نیول شوی دغه مراکشي د 2001 میلادي کال په پای کې د افغانستان په لویدیز کې توري بوډي څخه پاکستان ته تښتیدلی وو او له هغه ځایه ګوانتنامو ته لیږدول شوی وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د مراکش لوی څارنوال د هغه مراکشي وګړي د نولو خبر ورکوي چې 14 کاله بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی وو او تیر ونی خوشی شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 28 کلن یونس عبدالرحمن چکوري له بنده خوشی شوی او خپل هیواد ته استول شوی دی. د مراکش لوی څارنوال پرون وویل چې کوری د 4 شنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړوندو تورونو به محاکمه شي. د مراکش له قوانینو سره سم د تروریزم په تور دی نیول شوی او کسانو پر ضد باید د 48 ساعتونو په ترڅ کې اقامه داوا جوړه او محکمې ته واستول شي. دا موده یوازې یو ځل تمدید دی شي او ځکه په پام کې ده چې نوموړی نن محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په دسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستانی امنیتی مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوړې لغرونو څخه له تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوښت. نوموړی په 2002 کال کې ګوانتنامو زندان ته واستول شو.
د چکوري له خوشی کېدو وروسته په ګوانتانامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې شول. په مراکش کې د زیاتیدونکو تروریستي فعالیتونو پر ضد د مبارزې لپاره په تروریزم تورنو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي. په دې سزاګانو کې حتی هغو کسانو ته چې له تروریزم سره په اړوندو تورونو نیول کیږي د 10 کاله حبس سزا په پام کې نیول شوې ده. ټاکل شوې چې چکوري نن د مراکش د رباط ښار یوې محکمې ته حاضر شي.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته د اف کابل د تکواندو د منتخب ټیم د سیالیو په اړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ لمرسیال سره د کرکټ د ملي ټیم او زیمبابوي د ملي ټیم د لوبو په اړه په یو مرکه کې معلومات ووري. خو تر هغه مخکې ریپورت ترازو. د کابل د تکواندو په منتخب سیالیو کې 22 لوبغاړو د ملي ټیم لوبو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی آزادی رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه او په ډیره لوړه سطحه لوبي وکړي. اخو لوبغاړي هم هیله کوي چې حکومت ورته د بهرنیو لوبو زمينه برابر کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. له دریو کلونو وروسته د کابل د تکواندو ټیم لپاره منتخب سیالي وشوه. په دې سیالي کې 22 کسانو په اتو وزنونو کې د کابل منتخب ټیم غړیتوب خپل کړ او همدارنګه د ملي ټیم سیالیو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکو بشیر ترکی آزادی رادیو ته د غو سیالیو د هدف او ګډون کوونکو لوبغاړو په اړه داسې ویل:
هدف مو د دې لوبو دا و چې اول مناسبت د هفتې شهید او همچنان انتخابي د کابل د ځوانانو ټیم وو چې 22 کسان له 50 ټیمونو نه او 392 ورزشکارانو تر ز رقابه شو او دوه دیش ورزشکاران انتخاب شو. هدف مو د مسابقات نه دا و چې دوی دغه دوه دیش کسان ملي ټیم مسابقو ته لارې پیدا کړي.
په کابل کې د تکواندو سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې لږه میرایي سي د تکواندو لیگ سیالي هم وشوي او د کابل لوبغاړو څو پر لپسې ونې لیو بل سره سیالي وکړي. د تکواندو فدراسیون سره له هغه خپل رسمي فعالیتونه یو ځل بیا پیل کړل چې د تکواندو فدراسیون د رهبری پلاوي ترمنځ لانجې د یوې عمومي غونډې لپاره ختم شوي، خو لا هم د افغان ملي لوبغاړو رسمي وسایل هغه ته نه دی ورکړل شوی. د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي محمود حیدری چې د کابل په سیالیو کې هم دوهم وزن اتلولي خپل کړی، وایي که حکومت ورته زمينه برابر کړي هڅه کوي چې د اولمپیک سیالیو جواز تر لاسه کړي او کولای شي په برازیل کې د اولمپیکي سیالیو په لړ کې افغانستان ته مډال وګټي.
هم مویتر کې مسابقات کسب سهمیه اولمپیک 2016 پیشوري
داري. دی وایي لټوله مهمه د 2014 کال اولمپیکي سیالیو د ونډه اخیستلو لوبي دي. که خدای کول او زه خپل هم چمتووالی لرم، د دې لپاره چې نسبت نورو لوبغاړو ته مې تجربه هم خدا او ډیر مډالونه مې هم ګټلي دي، نو هڅه کوم چې د اولمپیک سیالیو سهمیه تر لاسه کړم. له هغه وروسته به هڅه وکړم برازیل کې 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې افغانستان په استازیتوب برخه واخلم او اولمپیکي مډال وګټم.
2016 برابر افغانستان کسب کړ.
د اولمپیکي سیالیو لپاره په داسې حال کې افغان لوبغاړي د ورتلو هیله کوي چې یوازې څو میاشتې د لوبو ته پاتې دي او افغان ټیم هم په دې سیالیو کې د ګډون لپاره د سهمې اخیستلو یوازینی لار په مخ کې لري. اخو د کابل د منتخب ټیم یو لوبغاړی اشرف شکران چې د اتم وزن اتلولي ګټلی وای، هڅه کوي په لوړ وزن کې د افغان اتل نصر احمد بهاوي تشه ډکه کړي او د افغانستان لپاره ښه لوبي وکړي. کمو خړې شول په لومړی لوبه کې خپل سیال ناک اوټ کړم. په دوهم لوبه کې مې هم د نمبرو په حساب تری لوبه وګټل او په درېمه یا ورسته لوبه کې مې خپل سیال دروشت پر درې مات کړ. خپل هڅه کوم چې په شپږم وزن کې د نصر احمد بهاوی ځای نشم کني ولای هم نو لکتر لګه د هغه ځای ډک کړم او د افغانستان لپاره لوبه وکړم. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په 2016 میلادي کال کې نړۍ په سطح او مقام درلود، خو اوس وخت د تیرو لانجو له امله د ځای یو نیم سل هم پورته وخته. د بدني روزنې ریاست به وایي چې دا ریاست د لوبغاړو د هڅونې لپاره د هغوی هر ډول ملاتړ ته تیار دی او هڅه کوي چې له افغانستان څخه یو ښه ټیم اولمپیکي سیالیو ته واستوي. د دې ریاست سرپرست جان علم حسنی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ورسره موږ سره دي، موږ پالیسي ساتو ته د خونګې په کمیټې باندې اولمپیک دي، یو ورسره ټول اماده دي اولمپیک د راول د ټینګي او د ورسره څنګه سم خو د پاره ده راجستر کې د ورسره او لارج د خلک موږ سره د ملي سره خبرې کړې غار نه او اماده یو خو د 2016 لپاره موږ 2016 د دې څه مهم روي دادو نه یو سیف ګیم نه چې په تاسو سره وله
په کابل کې د تکواندو لوبي په داسې حال کې وشو چې د دې رښتې تکړه ملي لوبغاړي د لانجو او ستونزو په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې شپې سبا کوي او هو دې کړي تر هغه چې ستونزې هواري شوي نه وي او حکومت له لوبغاړو پوره ملاتړ نه وي کړي بیا هیواد ته نه راستنيږي.
د تکواندو د منتخب سیالیو په اړه مو ریپورت واورید. اوس به هم ورشو د مرکی په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مې د افغانستان او زیمبابوي د ملي ټیمونو د سیالیو په اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان ټیم د ډیر وخت په دې انتظار کې و چې دغه سی یو یو اثر چې هغه د کرکټ د بین الملی شورا دایمي غړي تو ولري، یعنی د ایسیس سره فل ممبر یو، دغه سره موږ سیالي وکړو. د دې نه مخکې چې نړیوال جام ته ولاړ شو یا سیاسي کپ ته ولاړ شو، نو د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې وتوانېدل چې د زیمبابوي یو اثر څلور یو ورځنۍ سیالي او دوه شلوري سیالي به په زیمبابوي کې کې چې روان اکتوبر میاشت په 14مه به نومړی سیالي کیږي، او په 15م د اکتوبر به ان شاء الله لوبډله د افغانستان د زیمبابوي ته، څنګه چې دغه سیریز یا د سیالي هلته پای ته ورسېدل، نو بیا به موږ د دې کوربتوب کو په امارات کې، یعنی دبي ته به دوی را دعوت کو. هلته به هم څلور چونه یو ورځنۍ یعنی ونډي میچونه سره کو، دوه شلوري سیالي چې په مجموع کې اته ونډي دي او څلور شلوري سیالي دي.
عزیز صاحب، د افغان ټیم د تمرینونو په اړه راته وایي، افغان ټیم څومره چمتو دی دغه لوبو لپاره او څه فکر کوي؟ آیا ښه لوبي به وکړي که څنګه؟
واقعا په د وروستیو کې تاسو وکتل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د خاص د کورنۍ کرکټ طرف نه چې هغه کمی څلور ورځنۍ سیالۍ د 15 زنونو ترمنځ په لار لوېدلې وي، په دغه دوو زنونو کې لکه په مسیاینک زون او سپینغر زون کې، یعنی مطلب د ننګرهار خوست نه دی. تاسو ولیدل چې په هغو کې ډېرې ښه لوبې وسولې او لوبغاړو ډېر ښه استعداد وښود، اکثر هغه نوو ځوانانو. په دې کې د ملي ټیم ټول لوبغاړي جن درلودې په دغه سیالیو کې، چې هرې لوبډلې 15 زنونه او هرې لوبډلې خپل څلور څلور سیالۍ درلودلې. یوه ورځ یعنی هغه یو اننګز نه و، څلور ځنې سیالي وي، غټه سیالي چې ورته وایي. په دې کې موږ ته هغه لوبغاړي نور هم ښه فلټر شوه او موږ ته معلومات هم وسو چې کوم لوبغاړي وړتیاوې لري. اکثر لوبغاړي تاسو به مطبوعاتو لارې هم اورېدلي وي چې ډېر ښه وځلېدل، لکه شبیر نوري، هغه هم دغه په اصطلاح باندې ډبل سنچري واله مسلسل نه سوزېدونکي 200 منډې جوړې کړې. همداسې نورعلي زدرانو چې هغه هم 200 منډې جوړې کړلې ونه سوزېدې. اشمت شهیدي او سمولا بړې چې هغه د بالینګ په شعبه کې ډېر ښه وځلېدې. جیب الله زدران، همداسې عبید کونړي، دا ټول نوي هغه ځوانان وو چې موږ ته وکوجنې کېدل. واقعا دوی بیا هم یو ځل خپل استعداد وښودې د کرکټ په ډګر کې ټول هیوادوال ته وښودل چې په موږ کې دا استعداد شته. که چېرته د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ته خوانه نور هم دغه ټورنمنت واقعا دوی ته په لاره واچوسې، نو لوبغاړي به اکثره وخت په کرکټ کې مصروف وي. څومره چې دوی مصروف وي استعداد هم زیات په لاس راځي، او بل اخره د لوبغاړي غواړي کرکټ چې هغه وایي همیشه په لوبه کې اوسي.
افغان ټیم اوس یو سر روزونکی یا هیډ کوچ نه لري، لدی چې انډی مولز قرارداد ختم شو ولاړ. افغان کرکټ بورډ تر اوسه نوې کوچ نه دی پیدا کړی. څه فکر کوئ د کوچ په نشټوالي کې به دوی څومره لستونزو سره مخ شي داسې کوچ چې سټانډرد کرکټ افغان لوبغاړو ته وخی؟
واکه دا یو ډیر مهم سوال دی، او دا ډیر اړینه ده چې د نړیوال جام نه مخکې به ان شاء الله موږ کوشش کوو. دا اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره یا ټاپ منیجمنت په دې باندې لګیا دی چې د بادي وادونو د هغه مشهور لوبغاړو چې دوی هغه رزومي یا خلاصه د کار چې د سی وی چورته وایي هغه جمع سوي دي. نو موږ به ان شاء الله ډیر ژر هغه فاینل لایټ میلان کوچ د دغه دغه یوادور نو موږ خلکو اپلای کړی ده چې موږ خپل انتخاب پکې وکړو. څنګه چې تاسو معلومه ده، جوړې مخکې چې موږ شاغلي ولسمشر سره هم لیدنه درلوده، نو ولسمشر هم ډاډ راکړه چې ما د هندستان د صدر اعظم موجي صاحب سره هم په دې باره کې خبرې کړي. هغه ما ته ډاډ راکړه چې په هندستان کې تاسو د پاره هغه د هندستان هغه بین الملی میدانونه به هم تاسو په اختیار کې ولدی، نه مخکې چې تاسو نړیوال جام ته دی او همیشه د پاره چې تاسو یو بل هیواد سره دا وت کوي دغه میدانونه یا هغه انټرنیشنل لوبو د پاره د جوړ شو. واقعا هغه ستر روزونکي هغه ډیر اړین دي چې باید د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای وي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. خې شی بیولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. پنس مړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي، نو خلکو ته ځان خایي، زور خایي او په خلکو پوري ځان مخي. لکه چې لدې هوا دا نور د مناسبتونو د لمانځلو آداب هم کډا وکړه. په هر څه کې لنډه غړی ته زور وهي. خدای دې خیر پېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
سپام وکئ پستو پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو اخته پوډریانو ته د کوټې سنګي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده.
ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي چې وایي چې د خورانو ترخه کمه ده.
جنګ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو اخته پوډریانو ته د کوټې سنګي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د پولیسو اخته ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څیړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا همداسې روانه وه نو ډیر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډیر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سرور دننه کي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي. وایي چې د خورانو تنخواه کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالۍ یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پرې ویشي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالۍ دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پرېښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنګ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو، مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه. نو د دیو به څنګه معلومه شي؟
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه وریادیږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هېواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
په هېواد کې چې څومره بیکاري، بې امني، فقر او ناچاري ډېریږي نو همدومره ورسره له هېواده تېښته هم زیاتېږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیا بچو، چې څنګه ورسېدې د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، او اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمه یې چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای وه خبره مې واوره. چې څنګه ورسیدم بل خزه بکاو
پلارا کله تا په جرمنی کې څوک کوي او کنانځکه کوي
لورې ټوکې مګنه چې له جرمنی نه یو لیک دلته راولېږم نو دنجونو به باران وشي را باندې دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی مقصد ورکوي
په بهر پسې د سترګې ووتې خو تا څوک په بلام نه وهي اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه
پلاره وری نه لالو
او زی چې حلالې کو
وری چې تا لالوی
زوم ګلا تا ته لالو
چې کوی هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي
نه زویا وری چې شی ده کاشکې مو پسه درلودی زومم یې څه پردی سړی خو نه یې
خیر وسې پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم
ځه موږ دې نه پی وژنو یوازې پی مړوو دي
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته شپې ته مې د کاکا مېلمه یم هغه لکه چې پسه حلال کړی راته
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم خامخا یې درته حلالوم
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ ژر یې حلال کوي چې پوخ شي
سمه ده ښځې راواخلی تبرونه او چړې
ښه پلاره
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو ښه
ښه په سترګو
څنګه دې وکړه پیسې دې پیدا کړې او که نه
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه سبا ته یې پیسې ورلېږم
ځکه دې ولې خرڅوله اولادونه به دې بیا څه کوي
او ښځې که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم
خوښه دي نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و
زوم مې ښه دی پرې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي
سبا ته یې ورلېږم لورې
لورې یو خو د تا په جرمني پسې سترګې ووتلې خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی
مورې خیر مې غوښتی دی خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي
و سړیه د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي
څه وایم نو ښایي څه مشکلات به وي
لارا خبر شوې
په څه شي وازویا
غمای په ترکیه کې لیونه شوی بیا دلته راوستی اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی
وای هم ورای لارا امن ځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې اوس به څنګه کوو
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي بیا به یې هلته داسې ووهم چې ورای به صحیح و سلامت پې قی کړم د جرمني بچی زمکا اورای لور د جرمنی بچه
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړی دا هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو نورې په خپل له دوا اوري وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر شوی
تقریبا اته میاشتې کیږي
ډېر ښه تر اوسه مو څه کارونه کړي دي
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او مو څېړل چې پکې څه غلطي او خیانت نه وي شوی
بس همدا کارونه مو وکړل
نه پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې پکې څه کمای زیاتای نه وي شوی دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښت ښکاري خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي د پلانونو له زور او زیر نه ښه خبر نه وي نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي ځه ته ووایه
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی او موږ غواړو قوانین قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل بیا به څه کوئ
بیا به څه کوو
او بیا څه کوي؟
بیا نو هغه وخت دا پریکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څیړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس
هو اوس
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې و او برخه خستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله راوی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسي نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
بلیگی لگیت خیجی دابے لگے لمبے زمان دزڑ نزینا اڑت ہجرا خاورے ریکڑم چات نارے کڑم چات اکڑم فریادونا امتحان دا او ابتدا دا انجام پخیر چه انتہا بسنگ وینا انگار میں پیا دزڑ تاز شو سمود پسمی دیا رکڑل دیدنونا گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دا گران گران دا گران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دا گران Oh, oh, oh.
به جنگ در سر وکړم د زړه کوسي به در نه څنګه بیلوما په خوږ آشنا می سلام وایا بیا ولت وایا چې مهیر نکړې میانا تن می دشنی نکریز پانا بهر تازه دنن رنگ پوینو یاما تن می شجر مینا سمر دے بیل تو نکسر او وسال کلا کلا وینا گران د گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران د گرانا گران د گرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران د گرانا گران د گرانا